احمدی صاحب تاسو هم ستړي مشي. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه کې به دا واوري چې امریکا په رسمي ډول تیر شپه په افغانستان کې خپل شلکلان پوځي ماموریت پای ته ورسوه. د دغه شلکلان پوځي ماموریت ګټې سوي او نړۍ او افغانانو ته پیغامونه څه دي په دې اړه درته وړاندې په راپورونو کې معلومات درکوو. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، امریکا په افغانستان کې خپل شلکلان پوځي ماموریت پای ته ورسوه. امریکا متحده ایالاتونو له کابل خپل ډیپلوماټیک ماموریت دوهې ته ولېږدوه، او د ملګرو ملتونو امنیت شورا له طالبانو غوښتي د هغو کسانو مخه دې نه نیسي چې له کابل ووځي. بشپړ خبرونه. امریکا په افغانستان کې خپل نږدې شلکلان حضور چې د دې هوا تر ټولو اوږده جګړه یادیږي پای ته ورسوه. د امریکا د پاوز د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال کنډ فرانک مکنزي د اگست د 1 په مازدیګر مهال د دې ماموریت د پای ته رسیدو اعلان وکړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد او د دې ډلې ګڼو نورو چارواکو هم د امریکایي ځواکونو د وروستۍ الوتکې د وتلو اعلان وکړ او د مبارکۍ پیغامونه یې خپاره کړل. مجاهد په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د شپې په 12 بجو وروستي امریکایي سرتیری د کابل له هوایي ډګره ووتل. تیره شپه د کابل په ګڼو سیمو کې د خوښۍ ډزې شوي او اورشیندونکي پټاقۍ هم هوا ته پورته شوي. امریکا او ائتلاف له یو لکو درویزرو زیات کسان په شاوخوا دو اونیو کې له افغانستانه وایستل. د دې موضوع تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. د امریکا متحده ایالاتونو له کابل خپل ډیپلوماټیک ماموریت د قطر پلازمین دوهې ته ولېږدوه، چیرته چې طالبان هم سیاسي دفتر لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن تیره شپه وویل د دوی ټول ډیپلوماتان له کابل وتلي او افغانستان کې سیاسي ماموریت ځنډولی دی. بلنکن دا اعلان څو ساعت وروسته تر دې وکړ چې امریکا په افغانستان کې خپل شلکلان پوځي ماموریت په رسمي ډول پای ته ورسوه. بلنکن ویلي له افغانستان سره د اړیکو نوی فصل پیل کړی دی، خو د ټینګار وکړ چې طالبان باید نړیوال مشروعیت خپل کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو پریکړې لیک په خبرولو له طالبانو غوښتي چې افغانانو ته له هیواده د وتو اجازه ورکړي. دغه پریکړې لیک د امنیت شورا په پرونی غونډه کې خپور شو، خو پکې د خوندي سیمې د رامنځته کولو په اړه څه نه دی ویل شوی. پرون د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وړاندیز وکړ چې د پاتې یو شمېر افغانانو د خوندي لیک لپاره باید کابل کې یو خوندي سیمه مشخصه شي. طالبانو له دې وړاندې ویلي هر هغه کس چې له افغانستانه د وتلو قانوني اسناد ولري دوی د وتلو مخه نه نیسي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړې لیک کې ټینګار شوی چې افغانان باید بشری خدمتونو ته لاسرسی ولري او دغه هیواد کې باید بشری حقونه خوندي او سیاسي جوړجاړي ته زمينه برابر شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري مشر فلیپو ګراندي ویلي په افغانستان کې یو لوی بشري ناورین تازه په پیلېدو دی. د ګراندي په حواله دا خبره پروند یو ان ایچ سی آر په یو اعلامیه کې یاده شوې ده. ښاغلي ګراندي که څه هم د خلکو د ایستلو ماموریت او د هیوادونو منډې ترلې ستایلي، خو ویلي دي چې د خلکو د را ایستلو تر ماموریت وروسته به د 9.5 میلیونه افغانانو لویه برخه په هیواد کې دننه پاتې وي او سختو بشري مرستو ته به اړتیا ولري. د یو ان ایچ سی آر مشر زیاته کړه په یو داسې کړکېچن حالت کې چې میلیونونه خلک وچکالیو هم ځپلي، په هیواد کې دننه د بشري مرستو تمویل تر ډېره بریده له ستونزو سره مخ دی. د کندهار اوسیدونکي د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو له بې حده ډېرېدو شکایت کوي. د کندهار د اوسیدونکو له ډلې ځینو ازادي راډیو ته وویل چې څو میاشتو جګړو او سیاسي تحولاتو خلک سخت ځپل او اوس چې د توقع خلاف بیې لوړې شوي دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. له دې ډلې د کندهار اوسیدونکي ثناءالله ازادي راډیو ته وویل
موږ د یو جنګ حالت څخه راوتلي اوس، خو بیا هم خوراکي توکي غوړي بره همدارنګ اوړه تر څنګ نور شان ډېر ګران سوي دي. د هېچا وسواس نه دپاره چې د ځان لپاره خوراکي توکي واخلي.
د خوراکي توکو د لوړېدو ستونزه نه یوازې په کندهار بلکې د پلازمینې کابل په ګډون په ګڼو نورو ولایتونو کې هم محسوسه ده. او په بلخ کې د طالبانو د ډلې مسؤلان وایي چې له مولانا جلال الدین هوایي ډګر څخه په منظم ډول پروازونه پیل شوي دي. شمال ختیځ زون ته د طالبانو فرهنګي مسؤول او د یاد ډلې ویان ذبیح الله نورانی ازادي راډیو ته وویل چې دا هوایي ډګر د ټولو اسناد لرونکو مسافرو پر مخ خلاص شوی. نورانی وویل چې کامیار داخلي هوایي شرکت او نور نړیوال هوایي شرکتونه کولی شي په بلخ کې له مولانا جلال الدین هوایي ډګر څخه د هیواد دننه او بهر مسافر ولیږدوي. د دوشنبه په ورځ د بلخ هوایي ډګر له کابو 15 ورځې وروسته پرانستل شو او د پاکستان درې سوداګریزو الوتکو دغه میدان ته خوراکي توکي انتقال کړل. که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ ویب پاڼه ته ورشي، آدرس دی azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر راپور ته. امریکا په افغانستان کې خپل شلکلان پوځي حضور پای ته ورسول. افغانستان د خلکو د رئیسلو د بهیر د بشپړېدو او هم د امریکا د شلکلان پوځي حضور د پای ته رسیدو اعلان تیره شپه د امریکا د پوځ د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال کینټ فرانک مکنزی وکړ. طالبانو هم ویلي چې تیره شپه 12 بجې د امریکایي سرتیرو وروستۍ الوتکه د کابل له هوایي ډګره پورته شوه. طالبانو یو بل ته مبارکي ورکړې او په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د خوشحالۍ جشنونه هم جوړ شوي دي. تفصیل د صفی الله ستانکزی په راپور کې اورو.
امریکا په افغانستان کې خپل نږدې شلکلن پوځي حضور چې د دې هیواد تر ټولو اوږده جګړه یادیږي پای ته ورسو. د امریکا د پوځ د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال کینټ فرانک مکنزی د اگست په 13 د دې ماموریت د پای ته رسیدو اعلان وکړ.
I'm here to announce the completion of our withdrawal from Afghanistan.
غواړم له افغانستان زموږ دراوتلو او د امریکایي ادباو دریم هیوادونو وګړو او افغانانو درایستلو لپاره زموږ د پوځي ماموریت د پای ته رسیدو اعلان وکړم. ورسته سی ولس الوتکه د اگست د شمه د امریکا په وخت ماسپخین په دریو بجو او 90 دقیقو د حامد کرزی لنړیوال هوایي ډګر والوته. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد او د دې ډلې ګڼو نورو چارواکو هم د امریکایي ځواکونو د وروستۍ الوتکې د وتلو اعلان او د خوشحالۍ پیغامونه خپاره کړي. مجاهد په خپل ټوټرو لیکل د شپې په 12 بجو وروستۍ امریکایي عسکر د کابل له هوایي ډګر ووتل. له کابل د امریکا د وروستۍ پوځي الوتکې په جګېدو چې په ځایي وخت شپې شاوخوا 12 کې دي، په خواله رسنیو ګڼې ویډیوګانې لاس پلاس شوې چې ګواکې طالب وسلوالو د خوښۍ ډزې کړي. مجاهد په خپل ټوټرو لیکل په کابل ښار کې د ډزو غږونه د خوشحالۍ دي، خو طالبان یې د کابو کولو په حال کې دي. امریکا بیا دا پوځي ماموریت د یو خاص هدف لپاره پیل او د جنرال فرانک مکنزی په خبره سرته ورساو.
Both the end of the military component.
The lunch period awatal ham da khalko da raistalo da bahir da pauzi maamuriyat khatam ba ham da nigde shulo kaluna da maamuriyat pay tarasidal padaga kawi. Chi pa Afghanistan ki da dudaro lumri kal da September li ul samel la gurus ta pel shu. Da maamuriyat chi da Al Qaeda mashar Osama bin Laden aw nur gan malgiri pa kelmain ze ul chul arzana pre nawut. Da dudaro 401 pit amrikai askaro aw mulkan pa wajal kido aw da saban de shulo zaro da tafik kido pa baya tamam shu. Bad bakhtana pa desh mir ki da amrika diar la saga pauzian am shamil دي چې تیرونه د یو داعش انتحاري بریدګر په بریټ کې وژل شول. تیر نږدې شل کاله چې افغانستان په جګړو کې څومره کسان وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس سورزي مخکې په دې اړه باندې ځینې جزئیات خپاره کړل. له هغې ډلې لکه څنګه چې جنرال فرانک مکنزی ویلي دي، 2401 امریکایي عسکر وژل شوي دي. همدارنګه د 3846 امریکایي قراردادیانو د وژل کېدو تایید شوی دی. په دې ډله کې د افغان پوځ او پولیسو شپږ شپېته زره غړي، همدارنګه د ناټو او ایتلافي ځواکونو 1,140 غړي شامل دي. شاوخوا 8,500 زره افغان ملکیان هم په تیرو شلو کلونو کې وژل شوي دي. د طالبانو او نورو مخالفو جنګیالیو په ډله کې بیا څه باندې 15,000 کسان وژل شوي دي. شاوخوا 4,500 بشرپال یو مرستندوی او همدارنګه دوه بیا خبریالان هم په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې وژل شوي. ښاغلی مکنزی بیا ډاډ ورکړ د هغو کسانو د رایستلو لپاره به ډیپلوماتان فعاله پاتې وي چې غوښتنلیکونه یې ورکړي دي. په ټوله کې امریکا او نورو ائتلافي ځواکونو وروسته له هغه له افغانستان د خپلو خلکو او افغان همکارانو د ایستلو چټک بهیر پیل کړ چې کابل د طالبانو لاسته ولوید. امریکا او ائتلاف له 1,30,000 زیات کسان په شاوخوا 2 اونیو کې له افغانستانه وایستل. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال کینت مکنزی د خلکو د رایستلو د بهیر وروستي جزئیات هم شریک کړل، خو ویل ښایي شمیر راتل
Since August the 14th, over an 18-day period.
د اگست له 14مې د امریکا پوځي الوتکو څخه باندې 9,000 ملکیان د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر راوېستل. په دې کې 6,000 امریکایان هم شامل دي او څه باندې 3,000 نورې افغانان او د درېمو هیوادونو اتباع دي. په ټوله کې بیا امریکا او د ائتلاف الوتکو په ګډه 1,30,000 ملکیان راوېستل. امریکا داسې وخت له افغانستان ووتله چې طالبان له پنجشیر پرته په ټول افغانستان واکمن دي. شل کاله دمخه د امریکا په رهبرۍ ائتلافي ځواکونه په اصل کې د القاعده د ځپلو لپاره افغانستان ته ورغلل، خو د طالبانو رژیم یې هم ړنګ کړ. د طالبانو د رژیم تر ړنګېدو وروسته د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ موقته انتقالي او ورپسې رسمي ولسمشرۍ دوره پیل شوه، او تر هغه نږدې 4 کاله وروسته واک د انتخاباتو له لارې محمد اشرف غني ته انتقال شو. ښاغلي غني تر نږدې 8 کالو ولسمشرۍ بالاخره د اګست په 15مه د طالبانو لاسته د کابل تر لوېدو وروسته افغانستان پرېښود او اوس د متحده عرب اماراتو په پلازمینه
ابو زبیکه. و امریدل چې امریکا په افغانستان کې خپل شل کلن پوځي ماموریت 13 په پای ته ورسوه. دوی وایي له افغانستان سره د اړیکو نوې فصل پرانیست چې پر ډیپلوماټیکو اصولو به ولاړ وي. دا چې د امریکا شل کلن حضور څومره ګټور وو او اوس یې د ماموریت پای نړۍ او افغانانو ته څه پیغامونه لري، همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په ترڅ کې په امریکا کې د چارو لکتونکي شفیق همدم نه وکړې.
متاسف سره باید ووایم چې افغانستان ته به پیغام متفاوتی نسبت دې ته چې نړۍ ته ده. نړۍ ته خو پیغام دا و چې د دوی شل کلن ماموریت په افغانستان کې پای ته ورسېده، خو له بده مرغه په افغانستان کې شل کلن جګړه پای ته ونه رسېده. دا جګړه لا هم دوام لري. افغانستان کوم سیاسي نظام نه لري، یو سیاسي او حتی نظامي او ډیپلوماسي خلاکې خلک ژوند کوي، او له بده مرغه حتی افغانستان افغان وګړي هم ناهیلي دي. خو طالبانو ته بیا د خوشحالۍ خبره ده، هغوی ته د برلاسۍ او د ګټلو او د جنگ د وړلو پیغام ده.
فکر کوي امریکا په 13 کلونو کې هغه څه چې غوښتل په افغانستان کې ترلاسه کړي، که څه هم دوی وایي چې هغه هدف چې له ترهګرۍ سره مبارزه وه، د اسامه بن لادن او د القاعده شبکې له منځه وړل وو، هغه هدف ته ورسېدل. فکر کوي دا ماموریت یې بریالی وو؟
البته یو برخه بریالی وو چې د القاعده شبکه مشر اسامه بن لادن دوی له منځه وړه، خو د القاعده شبکې ترمنځ شاوخوا 2 نور تروریستي کړۍ همدا اوس د افغانستان او پاکستان د سرحداتو په منځ کې فعال دي، او حتی کابل کې مونږ تاسو ګورو چې دایب خپل بریدونه کوي. بلې، بدون له شکه خپل غچ واخیست اسامه بن لادن له منځه ویوړه، خو زه فکر کوم چې دا به هم د وخت نه مخکې وي چې وایي چې القاعده غښتلی شوی اوس، او یا هم د توان بیا لري چې د 11 سپتمبر او داسې نور لوی بریدونه ترسره کړي کنه.
او همدان سیب سیاسون خو به خامخا خپل ماموریت بریالی بولي. د امریکا ولس ځوانان دغلته دغه جګړې په اړه څه فکر کوي؟ د خپل پوځي ماموریت د پای په اړه څه فکر کوي
ځوانان، ولسی خلک، یا پخوانی سرتیری چې افغانستان کې ډیپلوماټان کار کاو؟ د تور تقریبا 15 کې مونږ ډېر نږدې سره کار کاو، خبرې مو کولې. دا هم دغه نجات ماموریت کې نو داسې کس په ما نه لیدلی که هغه پخواني لوی منصبدار و یا ډیپلوماټ و یا نارینه یا ښځه و چې یو وارې په ټلیفون کې را سره نه یې ژړلی او خفګان نه یې ظاهر کړی، نه یې ویلی چې ولې مونږ افغانستان په داسې حالت کې پرېږدو یا بالخصوص افغانان په داسې حالت کې پرېږدو. نو د ولس پوښتنه هم دا ده چې صحیح ده چې د القاعدې سره مونږ جګړه وکړو، اسامه بن لادن خو مونږ 10 کاله پخوا ووژه، دغه 10 کاله ولې افغانستان کې یو؟ حتی اقل دغه 10 کاله وروسته ولې افغانستان کې یو؟ آیا هغه هدف هم مونږ ترلاسه کړی چې د افغانستان بیا رغونه او ډیموکراسي او د ښځو د بشر د حقوق او د لږکۍ او د حقوقو خوندي کولو نه؟
او همدان صاحب، روسۍ پوښتنه، امریکا تازه اعلان کړی د بهرنۍ چارو وزارت چې دوی بل افغانستان سره ډیپلوماتیک ماموریت مخ ته وړي، خو دوی دغه ډیپلوماتیک ډیپلوماټیک ماموریت له کابل د لاندې مودې لپاره دوه ته انتقال کړی دی، قطر ته انتقال کړی دی. دا د افغانستان لپاره په سمانا کې د لشي
لبل مرغه دا خبر نه ده چې طالبان دا توافق کړی او چې په کابل کې د امریکا سفارت ساتي، او حتی به روس دا غینه دا توافق هم شوی چې دا سفارت د غیته انتقالیږي میدان ته هلته به پاتې. اوس چې دغه سفارت لاړه د نظامی ماموریت تر څنګ قطر ته ور انتقال شو، دا په دې معنی ده چې طالبانو یو چانس له لاسه ورکړ. هغه په دې معنی چې د نړۍ په راس کې، د نړیوال ټولنې په راس کې، د امریکا حضور او موجودیت په افغانستان